د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. د یکشنبه ده د تلیا میزان لوبړی د سپتمبر 28مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تا د څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په غلام خان بندر کې ځایی اوسیدونکو وایي چې وروستۍ نښتې دوی ته زیانونه اړولې دي. پیل په خبرونو کوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقاً کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستان هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایران هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبان په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیر سیشن به د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي په تیر یو کال کې د اتیو کوچنیو او دیرلسو لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوی وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونتوانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیوني شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 28مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې په ورځ ویلي وو د جمهوري فعال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیموونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیدا سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسایي ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفه‌ای ډول تر تېرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ شوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه‌ای ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څېرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغلې دي، وه مرمۍ روغلې دي په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نرای میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي، زنانا کیرین اکثر روغلی دي، د کیم بارډر سره چې لګیدل دي دا کیرین روغلی دي، ډېر په تکلیف دي او خپل زین روغلی زنه په خپلونه کار پرته زنه خمه لګولې دي. نو میش ته وختانه ده چې باید جنگ بند شي.
د ګربز وبلو سیدونکو صدق الله وايي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه په خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیرې د وجې څوک په موټرو کې او څوک دغه سه پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډېر وو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نه وو، ماشومان وو، بل شپه وه.
صدیق الله وایي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونو ته هم زیان رسېدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپله د کشمشو ډکه لارۍ په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د وختو په تمه درولې ده.
کشمش دي چې څلور پنځه ورځې کوه نه وړي، نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د سکه څلوېښت لکه دېرش لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت مشرانو نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خبرې د خبرو له لارې حل کړي، نه د جګړې له لارې.
نجیب الله شینواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه یې په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ هغه تورخام ګیټ هم مطلب کوز ستونزې دي کې پاکستان طرف ته، او دلته راغلو دلته لارې ډکې کې دلته اوس د ګیټ کې جنگ شو دی.
مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوي لامبې کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې ته تللی او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو ته اړینې سپارښتنې کړې. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په شپه نښته پیل شوه چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د سیمې د اوسیدونکو په خبره په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې د طالبانو سنی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي رو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سرې خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولۍ د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لرې کوي. خو آیا دا خولۍ یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړې او کوي؟
پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولۍګانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سرې خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کی. کېدای شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دوامځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غڅه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کیږي چې سور رنګ لري، او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لر او بر پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي وایي:
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی دلته، ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي، او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري، او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نه شي او دلته چې دا موږ ته یو مزاحمت جوړ نه شي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پرېږدي، او یو خولۍ چې هغه لبخانه دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنحصره شوې ده، ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مه په سر کوئ. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍ ګانې په سر کړي. اول دا راته وایي چې تاسې خپله د خولۍ کومه په سر کړې نه ده په سر کړې، او دا چې له سر نه لرې کیږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم، او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی و، نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وول شي نو هغه د ناهیلۍ نه پسې دا خبره ور اوړي، ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مرغه وساتلی شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول د دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي، او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کېږي که هغه په بل سي کې، نو دا وطن هم ور پرېږدي چې دا وطن دې د تا عزت نه لاړه. دا خلک چې ځي هم د خاطر ونه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولې خوښیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای، تاسو څه ورته وایي؟
د دوی په فکر کې، د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاري وساتي. خیر داسې دی نه